السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه خبری راپورونه ته بیل سوې ده د خبرونې د سر راپور مده ده چې د افغانستان ولسمشر د سر مشري ته ویل د افغانستان او پاکستان د اړیکو ټینګول زیات وخت ته اړتیا لري د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور تنه وسلوال وژل سوي د هانګ کانګ د بلوازت پولیسو د ښار له یوې برخې څخه اعتراض کوونکي فعالان لري کړي دي خو تر څه مخکې له سید کمال شریف نه د افغانستان خبرونه اوري
د خبرونو سرچکی په افغانستان کې د برېټانیا سفیر یو شمېر هدفونو ته د رسیدو لپاره د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه چانس وباله د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 7400 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړه او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست په برخه کې د اساسي قرشو قانون د دې جرګې ته د تصویب لپاره ورولېږي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د بریتانیا سفیر یو شمېر هدفونو ته د رسیدو لپاره د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه چانس وباله ریچارډ سټاکنن په کابل کې د لندن د کانفرنس په اړه د مدني ټولنې د دریز لتر لاسه کې د ورست ازادي رادیو ټول نړیواله ټولنه او بریتانیا له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمنه ده
We think there's a chance for Afghanistan to turn some
They way mush fikr kawo chi da yow chance te Afghanistan pa London ki da bahs war mauzu jodawi so kawale si la de lare ho wa hadaf na tawr nirdese kum chi patir ulus kolun ki ta makadala khotar lasa naswal
10 years ago but have not happened
شغل اشتراک زیاته کړی تر 2015 کال به افغانستان ته د بریټانیا ځنګړې سوی بودیجه په خپل حال پاتسي او حساب وسی څو افغان پوزنه د ملاتړ لاري افغانستان اقتصادي پرمختګ وکړي د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 7400 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي مسول مارک باوډن نن په خبري غونډه کې وویل چې دا مرستې په افغانستان کې 3.8 میلیونه اړو کسان ته په پام کې نیول سوی دي نوموړي همدارز ویل چې دا مرستې په ځانګړې توګه د غذایی مسونیت خوارځواکۍ سره د مبارزې په کوبو کډوالو او بیا ځای سو لپاره پلان سوی دي د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست په برخه کې د اساسي کرشو قانون د جرګې ته د تصویب لپاره ورولېږي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د بهرني سیاست په برخه کې د اساسي کرشو قانون د هیواد د عجلو اړتیاو څخه دی
خواهش میکنم از جانب حکومت قانون و خطوط اساسی
دی ویله حکومت څخه هیله کوم چې د بهرني سیاست په برخه کې د دولت اساسي کرشو قانون چې د افغانانو د اساسي اړتیاو څخه دی مشتواستوي تر څو شورای تصویب کړي د ولس جرګې مشر دغه سرګندونی په داسې محل کې بلی چې د دې جرګې زیات شمیر غړو په نننۍ غونډه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت د عمل په اړه انتقادونه کول د ولس جرګې غړو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د پاکستان او نور ګاونډي هیوادونو په وړاندې خپل پالیسي روښانه کړي او د بغلان د کلو او پرختیا د ستوای چې د تیری وی میچ را پدې خو د دې ولایت په نهول سوالی کې د بیرغونی غنی پروژې ګټه خصنې ته سپارلې دي د دې ریاست ویان مهرابالدین ابراهیمی ازادي رادیو ټول چې په دې پروژو کې په لسګونو کیلومترو سړک باندې د جغل اچول ای سنادي دیوالونه د برېښنا د تولید بندونه پل پلچکونه او دوه بوره سوال شامل دي شاغل ابراهیمی زیاته کړ د دې پروژو لګر چې شاوخوا 4 دیش میلیونه ډالر کېږي د افغانستان د کلو او پرختیا وزارت د پرختیا بودیجې څخه ورکول کېږي دا افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي
السلام علیکم زه فریبا زایرم د دې محل د خبرونو سره پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 تنه وسلوال وژل شوي دي د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي د نن ورځې په برید کې د میرانشاه د جنوب په 60 کیلومتري کې د تخیل او تنجدې یو کلا په نشه شوې ده د استخباراتو یو مامور ویلي له کلا څخه د ګل بهادر او قانی شبکې وسلوالو کار اخیسته د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونه وايي له تیر جون میاشتې راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي تر اوسه یې له زرو زیات وسلوال وژلي دي ویل کېږي چې د قانی شبکې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ په ځانوژون کې عمله کې چې د والیبال سیالیو ته د راټولو سوي ننداره کوونکو 50 تنه وژل لاس درلود د هنګ کنګ د بلوازت پولیسو د شهر لوی برخې څخه اعتراض کوونکي فعالان لري کړي او د محصلانو د دیموکراسي پلو غورځنګ دوه تنه مشران جاشوا وونګ او لیستر شومی نیولې دي. د پولیسو او سلګونو اعتراض کوونکو ترمنځ هغه مال نشته وسوي چې پولیسو هڅه وکړه چې د تیرې شپې نشته وروسته اعتراض کوونکي له مونکوک ناحیې څخه وباسي. اعتراض کوونکو له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې خیمې وهلې او د برتانیې په دې پخوانۍ مستعمره کې د پراخې دیموکراسي غوښتنه کوي. د چین په شمال ختیځ کې نن سهار د ډبرو سکرو په یوه کان کې د اور لګیدنې له امله څلور رشتنه کارګر مړه شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي په دې کان کې چې دولتي کمپنۍ فوسین یې پر مخ وړي 250 تنه کارګر ټپیان شوي هم دي. اژانس وایي په کان کې د سخت زلزلې له امله اور لګیده او مرګ ژوبلې رامنځته کړه. که څه هم چې چین په کانونو کې حفاظتي معیارونه شکړي، خو بیا هم د دې هېواد د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ تر ټولو خطرناک کانونه دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې د روسیې کړنې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه او په اروپا کې سولې ته یو ګواښ دی. نوموړي نن د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک په جګړو کې د روسیې مستقیم یا غیر مستقیم ګډون هیڅ توجیه نه لري، خو هغې دغه وړاندیز وکړ چې دغه ستونزه بیړنۍ حل لاره نه لري او زیاتوي د دې بحران د هواري لپاره حوصلې او پیاوړتیا ته ضرورت شته. مرکل زیاتوي
Doch immer ist die Situation in Luhansk und Donetsk weit entfernt von
Da weit Donetsk und Luhansk halat la urban khadir liridi la hamde kabala pa hawi iqtisadi bandizuna na badli dun ke patije روسیه په وار وار د لویدیز هغه غشتنې لپاره مغورځولې چې وای د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غشتن کلم لاټړه لاس وخلې. دغه پیښو جرمني نه هله کړې او له روسیې سره یې اړیکې خړپړې سوې دي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د ازبکستان پر ولسمشر اسلام کریموف ټینګار کړی چې هغه 15 تنه بندیان خوشی کړی چې نیول کېدلې ظاهرا د سیاسي انګیزو له کبله ښکاري. دغو سناتورانو د نومبر پر 23 اسلام کریموف ته پای ویلي کې د افغانستان په تړاو موضوعاتو کې د امریکا او ازبکستان ترمنځ اړیکې ستایلې دي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو 500 ازبکانو نیول چې ټول د بشري حقوقو فعالان یا خبریالان دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوري همکاري په برخه کې یو خنډ ګرځېدلی دی. امریکایي سناتوران وایي اکازم تورګو نوف دل مراد سیدوف صالح جان عبدالرحمنوف محمد بیگ جانوف او بابا مراد رزاقوف د نړیوالو سازمانونو لخوا داسې بندیان ګڼل سوي چې د خپلو افکارو له کبله بندیان دي. دوی وایي د راپورونو له مخې د کلونو قید او مناسبې روغتیایي پاملرنې د کموالي له کبله د دغو ټولو بندیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. او فرانسې د اوکراین د بحران له امله روسیې ته د یوې جنګي بیړۍ تسلیمول تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د سه‌شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي وو د اوکراین په ختیځ کې روان حالات لا هم اجازه نه ورکوي چې له دوو جنګي بیړیو څخه یوه یې روسیې ته ورکړو. ټاکل سوی وه چې دا جنګي بیړۍ د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې روسیې ته تسلیم سوې وای. د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکوي او وایي که چېرې فرانسه دا جنګي بیړۍ دوی ته ورنه کړي ډېر تاوان به وکړي. د روسیه د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف د روسیه دولتي تلویزیون ته ویل چې فرانسه باید موږ ته تاوان راکړي او کومې پیسې مو چې مخکې له مخکې ورکړي هغه هم باید بیرته راکړي. څېړونکي وایي فرانسه د لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې ده چې روسیه ته باید جنګي بیړۍ ورنه کړي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتی ګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. د کابل اسمان به ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه درې. د کندهار اسمان به شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 چټه اوه. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چټه 15. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 4. او په جلال آباد کې هم اسمان برګ دی، د تودوخه لوړه درجه 25 چټه 12 اټکل شوی ده.
دا آزادی رادیو ده. د جنوبی آسیا د همکاری سازمان یا سرک په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي ودې پر مسله خبرې وسوې. سیاسي کارپوهان د سرک غونډې ته هیله مند دي.
د سرک فورم چې دی هغه یو دغه دریز دی چې څنګه افغانستان د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره کار اخیستل شي.
ملګرو ملتونو له نړیوالو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 400 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان مدني ټولنې نن د لندن کانفرنس په اړه خپل دریځ اعلان کړ. د کار نړیواله اداره په خپل یو سروې کې وایي چې په افغانستان کې په زرګونو ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. په هلمند کې امنیه قومندان د محلي پولیسو د تقویې غوښتنه وکړه.
ښه استه دې مالو تجهیز سي د دې ترڅنګ د یاشي مشکلې باید حل سي.
د پاکستان چارواکو د خپل سوداګری په کمپیوټري سیستم کې افغان سوداګرو ته هم پیژند کارتونه یا آی ډی ګانې ورکړي.
دا یو اسانتیا ده د سوداګرو لپاره چې مخکې د مخکې نه ټول هغه ګمرکي قصای مراحل خلاصېږي هم د کمپیوټر او د سیستم د لارې نه.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او مخکښې ښځې. د افغانستان ولسمشر د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک غونډې ته وویل د افغانستان او پاکستان د اړیکو ټینګول زیات وخت ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک په نننۍ غونډه کې دغه خبره وکړه. په دې غونډه کې زیات تمرکز په سیمه کې پر اقتصادي پیاوړتیا او د سولې پر ټینګښت و. د نیپال په مرکز کټمنډو کې په نننۍ غونډه کې د نړۍ نورو مشرانو هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. اسدالله الدین د نیپال په مرکز کټمنډو کې د لاهغه ځای وروستي جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو ټینګول ډیر وخت اړتیا لري. ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ په کټمنډو کې د سارک له سرمشري دی وروسته افغان خبريالانو ته وویل چې د دې هیوادونو د اړیکو ټینګښت په لومړي پړاو کې 15 او په دویم پړاو کې 10 کلونو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي لپاره لار خلاصه شوې، خو ټینګار وکړ چې د هدف ته نه باید ډېر هیله ولرو او نه هم ورته د شک په سترګه وګورو. افغان ولسمشر ویل افغانستان باید په خپل پرمختګ سره دا ثابت کړي چې له دې هیواد سره ګاونډي او د سیمې هیوادونه اړیکې ټینګ کړي. ولسمشر دې هدف ته د رسیدو لپاره ټینګار وکړ چې افغانستان باید د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او ترانزیت د یو پل حیثیت غوره کړي. دوی ویل چې په دې برخه کې کار هم پیل شوی او د ټاپي او کاسا 1000 پروژې د نمونې په توګه یاد کړي. د ټاپي پروژې په وسیله د ترکمنستان غاز دی وینلیک په وسیله د افغانستان له خاورې پاکستان او هند ته انتقالېږي. د غراز د کاسا 1000 پروژې لارې د مرکزی آسیا برښنا پاکستان ته انتقالېږي. ولسمشر ویل کله چې د اسلام آباد د برق او غاز سویچ یا بٹن په افغانستان کې وي نو دغه هیواد د افغانستان د امنیت لپاره کار کوي. نوموړي ویل چې د جنوبی آسیا هیوادونو د پراختیا لپاره اړینه ده چې دوی د مرکزی آسیا له هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې ولري. ولسمشر اشرف غنی وایي د جنوبی آسیا هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید سیمهیز چوکاټ جوړ او د سیمې ټول هیوادونه پکې ښکیل شي. اشرف غنی وایي د سولې ټینګښت هم اوږدمهاله پروسه ده او په دې برخه کې باید ډیر ژر لاسته راوړنو ته په تمهونه اوسو. ولسمشر اشرف غنی د نیپال په مرکز کټمنډو کې د خپل سفر پر مهال د هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان او نیپال له چارواکو سره دوه اړخیزه ناستې درلودې.
ومبدل چې د افغانستان ولسمشر د سارک سرمشري ته ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو ټینګول زیات وخت اړتیا لري. د سیاسي چارو څېړونکو مجید قرار په دې باور دی چې د سارک په څیر غونډې د تلاره ورولې سي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد پیاوړی سي. خو په ورته وخت کې شاغلي قرار چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې پلس ګونې لیکنې خبرې سوي ټول پوری کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې بهانې لټوي. د دې پوینه په پاکستان کې مذهبي ډلې د افغانستان د جګړې لپاره د مذهب وسیله مطرح کوي. متقاعد جنرالان یې د امریکا پوځي حضور ته اشاره کوي او حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د هند حضور دوی ته د زغم نه دی. له مجید قرار سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې ده چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند حضور ته اندېښنه لري او په دې برخه کې کابل اسلام آباد ته څه ډاډ ورکولی سي.
یو خو د درې هیوادونو د اړیکو سابقې ته وګورې نو دغه خطر تر ډېره له پاکستانه محسوس دی چې هغوی د افغانستان د خاورې نه د افغانستان د سرچینو نه د هندوستان په خلاف باندې ګټه واخلي. تاسو ته معلومه ده چې د ستراتیژیک عمق د سیاست بحث چې دی د پاکستان په اړه باندې مطرح دی چې پاکستان غواړي چې د جګړې په حالاتو کې د افغانستان د خاورې نه د اخرنشنۍ لپاره یا د نور مقاصد لپاره یا حتی د سربازګرۍ لپاره استفاده وکړي او دا په تیر کې هم شوی دی. مثلا د کارګل په جنگ کې افغانان پاکستان استعمال کړي. داسې کومه پیښه په تاریخي لحاظ نه ده شوې چې افغانانو هندستان استعمال کړی وي د پاکستان په خلاف باندې. او دوهمه دا ده چې افغانستان اوس په هر لحاظ باندې یو محتاج هېواد دی. هېڅکله نه غواړي خپل په ګټه یې هم نه ده د افغانستان چې گاونډیان د دغه ډول خطر ورڅخه محسوس کړي او بیا دغه خطر د محسوسیت په بهانه باندې بیرته افغانستان د قیمت راکړي.
قرار سب د دې له خطر سره په دغه برخه کې یو اعتماد رامنځته شي او افغانستان اسلام آباد قانی کې سه له هندوستان سره روابط تر ډیره پورې تجارتی دي او د خپل شخصي ګټو لپاره له هندوستان سره روابط ساتي. څه فکر کوي د سارک په څیر د مشانو غونډه د دغه ستونزو د هواري لپاره څومره موثره تمامیدای شي؟
واضح خبره ده چې په دغه برخه کې د نورو هیوادونو راشکلول په تیره دي او لسمشر د سیمې په کچه باندې ځینې حادثې تر سره کول او لبل اړخه د پاکستان مدني ټولنه په دې موضوعاتو کې راشکلول دغه ډېر مثبت تاثیر درلودلی شي. د سارک فورم چې دی هغه یو دغسې دریځ دی چې دغه نه افغانستان د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره البته کار اخیستلی شي.
د دې له خطر سره په سار کې په نیپال کټمنډو کې د افغانستان ولسمشر د پاکستان له سریازم سره مګوري او د هندستان له سریازم سره هم خبري کوي. څه فکر کوي آیا اقتصادي روابط به د درې سره هیوادو ترمنځ دغه اعتماد پیاوړی نه کی دغه به اعتمادي لمنځه یونسي؟
واضح خبره ده د ولسمشر اشرف غني ترجیح هم همدا چې د سیمې هیوادونه باید د اقتصادي راکړې ورکړي په وسیله سره وصل شي او په دې برخه کې موافق نړیوال تجربه موجوده دي. بالخصوص د اروپا تاریخ ته که تاسو وګورئ هلته اقتصادي راکړې ورکړې د دې لامل شوي دي دا نتیجې ورکړې ده چې هیوادونه د سولې لپاره د ګډو مشترکو ګټو لپاره کار وکړي. نو دغو نمونو ته په کتنه واضح خبره ده او له بل اړخه چې تاسې د سیمې د هیوادونو د ولسونو اړتیاو ته وګورئ په د بېکاریو بحران د فقر کچه او د نالوستۍ کچه او دغه مسایل ټول د یو ضرورت په حیث باندې مطرح کیږي او دا ښیي چې که چېرته د خلکو د ضرورت او د اړتیا په تناظر کې دې مسئلې ته وکتلی شي ممکن د پاکستان په حکومت باندې د خپلو ولسونو لخوا هم فشار راسي ورو ورو په تدریج سره او له بل اړخه د نړۍ هیوادونه هم د منځنۍ آسیا هیوادونه چې په انحصار کې پاتې کیږي له مثلا د هند سره د تجارت په برخه کې خنډونه خند همدغه د افغانستان مسله ده یا مثلا د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا د ټولو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې په برخه کې خند اصلا د افغانستان مازل دی او دغه ډول یو بل ته بهالي جوړېدلې دي. نو په دغه اعتبار باندې دا فشار هم په سیمه ییزه کچه کولای شي چې پاکستان دغسې یو څه ته اړ باسي او هم د پاکستان او د افغانستان د ولسونو لخوا د دغه اړتیا په درک سره کېدای شي داسې یو څه ته زمینه برابره شي چې
بلاخره
پاکستان یو معقول سیاست
ورکی. د سیاسي چارو څېړونکو مجید قرار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولسمشر اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو لسره د غور کولو امر کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شپې لخوا د عملیاتو له بندیدو ګټه پورته کړې او بي ثباتي پرخه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان وایي د ولسمشر اشرف غنی په امر سره د وسلوالو ځواکونو د فعالیت پر څرنګوالي لسره غور پیل شوی دی او په دې لړ کې د ملي امنیت شورا ته سپارښتنه شوې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره نوي اصول او لارښود جوړ کړي. لبلوري د متحده ایالاتو ولسمشر په سری توګه امر کړی دی چې امریکایي ځواکونه د 2015 کال کې هم په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اشانس وایي د افغان ځواکونو پر فعالیت لسره غور په عراق او سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو وروستیو پرمختګونو سره ربط لري. په عراق او سوریه کې روسي تاوتریخوالي ته په پام سره ویل کیږي چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو وستل یو بریالی ګام نه و او لویدیز اوس غواړي چې بیرته عراق ته ځواکونه واستوي. د افغانستان د ولسمشر ویان نظیف الله سلارزی د افغان ځواکونو د عملیاتو لپاره د نوي لارښود د برابرولو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې د شپې لخوا د عملیاتو بیا پیلولو پر موضوع هم غور کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال ویلي ښایي د راتلونکي کال په سر کې د شپې لخوا عملیات لسره پیل شي. د افغانستان خلکو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر وړاندې حساسیت څرګند کړی دی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم دې ته په پام سره په 2011 کال کې د دې عملیاتو د بندېدو امر وکړ. دا ولسمشر ویان خاغلی سالرزی ویلی اشرف غنی په شخصي توګه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي تدابیر څاري. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وی کچرته د شپې لخوا عملیات لسره پیلې غنو امریکایي سرتیری به هم په کیرول لري چې دا بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ لشوي امنیتي تړون سره په ټکر کې ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په فعالیتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او هم دې ته په پام سره د افغانستان او متحده ایالاتو ولسمشرانو د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي له سره غور پیل کړی دی.
ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د 2015 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 400 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د حکومت اجرایوه مشر ډاډ ورکړ چې حکومت به له افغانستان سره سوي بشري مرستې په شفاف ډول ولګوي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مسول وای راتلونکي میلادي کال له نړیوالو څخه په افغانستان کې د 3.8 میلیونه اړو کسانو لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. مارک باوډن د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د دغه شمېر کسانو لپاره د غوښتل سوي مرستو اندازه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده. شغلی باوډن د دې مرستو د اندازې او دا چې په کومو برخو کې به ولګول سي داسې ویل.
I'm here today as the humanitarian coordinator to share with you the most pressing needs in Afghanistan.
زنن دلته د بشری مرستو د همغږي کونکو په صفت راغلم څو ستاسو سره په افغانستان کې د مهمو اړتیاو په اړه معلومات شریک کړم او درتلونکي کال لپاره د دغو اړتیاو درفه کولو په خاطر د 415 میلیون ډالر غوښتنه وکړم. په ځنګړي توګه د روغتي خدماتو بې ځای شویو درستنه شوی کډوالو او له طبيبي خو سره د مبارزې په برخه کې.
مارک باوډن کته هم ویل چې په نړۍ کې د عراق او سوریه په شان ستونزو عمله د نړیوال ټولنې بودیجه کم سوي ده خو تمه څرګند کړی چې نړی افغانستان هیر نه کړی. نو موړی وای د محل شاوخوا 2.2 میلیون افغانان خوراکي مسونیت نه لري. 1.2 میلیون ماشومان له خورځوکی سره مخامخ دي. شاوخوا 1.3 لک کسان د نامنې لامل به ځای سوي. 2.5 لک کسان له طبي پیښ څخه زیانمن سوي او 1.5 لک پاکستانی کورونی افغانستان ته پناه راوړی ده. خود په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر وړاندې اومده خند نامنې یاد کړي. مارک باوډن د غرزویل چې روان میلادي کال د خیریه مؤسسو شپږ د شخړی د نامنې لامل وشل سوي دي او په افغانستان کې پر شکلو کسانو ژغ وکړ چې د بشری مرستو د رسونکو خوندیتوب ته پام وکړي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د نړیوالې پرختی ادارې مسول کریس آستن هم ورلمخې له دغه هیواد سره د خپلو دوامدارو مرستو ډاډ ورکړ او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اړو کسانو ته باید ژر تر ژره مرستې ورسول سي. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس ویل چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو څخه دی چې د دوالې ټولنې بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. عبدالله د بشری مرستو پر سوال کې د حکومت لوري د حساب ورکونې او شفافیت ډاډ ورکړ.
امروز مردم افغانستان به صورت کل محتاج همکاری های بین المللی در بخش
نن د افغانستان خلک په مجموعي توګه د نړیوال ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د شفافیت د تضمینولو او حساب ورکونې لپاره د افغانستان د چمتووالي ډاډ ورکوم. په عین وخت کې ټینګار کوم چې ټولې خدمات موسسې دې هم د بشري مرستو په برخه کې شفافیت او حساب ورکونه ثابت کړي.
خود خدای د رابطه د حسابدهی او شفافیت در کار ثابت بسازند.
شغل عبدالله د بشري فعالینو د امنیت خوندي کول د حکومت مسولیت وباله او پر وسلوالو مخالفینو هم شخو کړ چې زیانمن شوی افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو خند ونه ګرځي. د یادونې دي چې ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې هم له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان لپاره د 416 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه چې د مسولینو په خبره 80% د غمرستې ترلاسه او عملي سوي دي. د وروستیو معلوماتو لمخې په افغانستان کې د محل شاوخوا 1 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د کارپوهانو په باور وروستیو نامنیو او طبي پیښو په کتو ممکن په دغه هیواد کې داړو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان مدني ټولنې نن د لندن کانفرنس په اړه خپل دریز اعلان کړ. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل افغان دولت او نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې پر خپلو دوړخیزو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړي او له دې ټولنې سره همکاره پاتې سي. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د مدني ټولنې غړیو د افغانستان د تیرو دیارلس کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د لندن په راتلونکي کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې په یو ځل بیا مرستو ټینګار وکړ. د دې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او برټانیې د حکومتونو استازیو ته خپل دریځ وسپاره او ټینګار یې وکړ چې د لندن په کانفرنس کې دواړه لوري باید شفافیت، تعهد، د قانون واکمني او پراختیا ته ژمن پاتې شي. د دې ټولنې غړي فرشته کریمی د لندن د کانفرنس په اړه د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې دریز داسې بیان کړ.
په دې باندې چې د مدني ټولنې یو د ځینې څلور کړي چې دا ټولنې راغلي دیموکراتیک اصلاحات کاروالي د قانون واکمنۍ او بشري حقونو د دولت او وایټ د بودیجې تدبیر او د سیمه ایز حکومتوالۍ اقتصادي وده دوامدار مشارکت او د مرستو اغېزمنتوب او د مدني ټولنې باندې
د مدني ټولنې استازیو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپلې مرستې د ځواب ورکوونکي شفاف، قانون ته متعهد او پرمختګ غوښتونکي افغان دولت پورې مشروطې وبولي. دې ټولنې پر افغان دولت ټینګار وکړ چې د لندن کانفرنس ته په پوره چمتووالي سره ورشي. لبلې خو د افغانستان د مالی سرپرست وزیر چې د مدني ټولنو د ریزورت وسپارل شو، هیله مندي وښودله چې نړیواله ټولنه به یو ځل بیا د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د پراختیا لپاره خپل مرسته اعلان کړي. حضرت مرزا خیلوال د دې غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل، د دغه مرستو د تجدید په بدل کې به افغان حکومت هم د شویو مرستو د لګښتونو او نورو پروګرامونو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
ما سالانه بیشتر از 4 میلیارد ډالر
هر کال د انکشافي کارونو لپاره د ټوکیو د کانفرنس ته تعهد په اساس 4 میلیارد ډالر مرسته کیږي. موږ د همدغه مرستو تجدید غواړو او په دې برخه کې به ان شاء الله کوم ستونزه نه وي موجوده.
کلین نه خواد بوده.
خغلی زخیلوالو ویل د په پام چې بهرني پوزیان لا افغانستان څخه وزي د مرستو اندازه به د تیرو مرستو په څیر نه وي، خو هڅه به وشي چې په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د پانګونی او د تولیداتو د پراختیا لپاره لارې هم ولټول شي. د برټانیې سفیر سر ریچارډ سټیک هم چې د برټانیې د حکومت په استازیتوب د افغانستان د مدني ټولنو د ریزورت وسپارل شو، د لندن کانفرنس د افغان دولت لپاره یو فرصت وباله.
فکر کوو دا یو چانس دی چې افغانستان په لندن کې د بحث وړ موضوع جوړوي، څو وکولای شو له دې لارې هغه هدفونو ته ورنږدې شو کوم چې په تیرو لسو کلونو کې تمه کېدله خو ترلاسه نه شول.
د لندن کانفرنس چې افغانستان د بحث وړ موضوع ده، د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې له دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې پکې راټولې شي. کارپوهان وایي د لندن د کانفرنس په څیر په نړیوالو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي، باید مرستې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره وشي او ورباندې کلک نظارت ترسره شي څو د اقتصادي پرمختګ او خودکفایي هدفونه ترلاسه شي.
د کار نړیواله اداره په خپل یو نوې سروې کې وایي چې په افغانستان کې په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې ځینې یې د خښتو په بټیو کې کار کوي. د دې ادارې مشر وویل هغه ماشومان چې د خښتو په بټیو کې کار کوي له جسمي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خان محمد سین نوري.
په افغانستان کې د ماشومانو شاقه کارونو ځینې نړیواله ادارې هم اندېښمنې کړې دي. ILO یا د کار د نړیواله ادارې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې پر شاقه کارونو بخت ماشومان او پتی را هغوی چې د خښتو په بټیو کې کار کوي له جسمي او رواني ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې مشر هیروی بوغجی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د هغو شاوخوا 400 ماشومانو وضعیت ارزولی چې د خښتو په بټیو کې کار کوي. دا اندېښنه وښوده چې که د دې ماشومانو د ژوند ښه کېدو ته تدابیر ونه نیول شي، له تعلیم، مسلک او ډاډمنې روغتیا څخه به بې برخې شي. د پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تاکید وکړ چې د دې ماشومانو راتلونکي بسیا ژوند ته دی عملي پروګرامونه جوړ کړي.
د دې ستونزې کمولو ته باید د ځوانانو او ماشومانو په نامه یوه اداره وګمارل سي. موږ د کار او ټولنیزو چارو، پوهنې او د روغتیا پر وزارتونو تاکید کوو چې په ګډه سره د دې ستونزې کمولو ته عملي او واقع بینانه هڅې وکړي.
د وویل اوس مهال د کابل د دې سبس په ولسوالۍ کې د خښتو شاوخوا 900 او د ننګرهار ولایت په سره رود کې د خښتو 120 بټۍ شته چې ماشومان پکې بټیو ته اوبه راوړي، خټه جوړوي او د خښتو درانه قالبونه پورته کوي. د کار د نړیوالې ادارې مسؤل دا هم وویل چې دوی له دې ماشومانو سره د خبرو اترو له لارې موندلې چې ځینې ماشومان په دې کار کې ټپیان شوي هم دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین چې په دې ناسته کې حاضر وو د یادې ادارې راپور یې وستای او ویل چې له شاقه کارونو څخه د ماشومانو د خلاصون په مقصد له څو کلونو راهیسې یو لړ پروګرامونه پلي کړي خو کافي نه دي. دوی وویل په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکي مرستو ته اړتیا احساسیږي. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه وویل
متوافق قوانین
نافذ کشور و قانونسیون های سازمان بین المللی کار د هیواد نافذ قوانین او د کار د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم پر ماشومان ټول شاقه کارونه منی لنسوي. موږ له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د دې ستونزې کمولو ته په ګډه سره کار وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا وزارت دا هم وای دمګړی پټول هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ 200 مرکزونه شته چې للارې لسلګونو بیوزلو او بې سرپرست ماشومانو سره مرستې کیږي. خدا چې بیکاری نن سبا په یوې لویې ستونزې اوښتې، د بیوزلو کورنیو ماشومان مجبوریږي چې له تعلیمه لرې او په شاقه کارونو بوخت شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې کمولو ته هم په خپله مالي امکانات برابر کړي او هم د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لدې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
ولسمشر اشرف غنی نن د جنوبی اسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک غونډې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره لږ تر لږه لس نورو کلونو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د برتانیې سفیر یو شمیر هدفونو ته د رسیدو لپاره د لندن کنفرانس د افغانستان لپاره یو ښه چانس بولي. د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 400 میلیونه ډالر غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست په برخه کې د اساسي کرښو قانون د جرګې ته د تصویب لپاره ورولېږي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 تنه وسوال وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل په اوکراین کې د روسیې کړنې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه او په اروپا کې سولې ته یو ګواښ دی. او یو شمیر امریکایي سناتورانو د ازبکستان پر ولسمشر اسلام کریموف ټینګار کړی چې هغه 15 تنه بندیان خوشی کړي چې نیول کېدلې ظاهرا د سیاسي دلایلو له کبله ښکاري.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نیوزیلند پر وړاندې له یوې ماتې وروسته د جمعې په ورځ له عربي متحده اماراتو سره خپل تورنمنت پیلوي. نیوزیلند الف لوبډله چې پکې اکثر د ملي ټیم لوبغاړي شامل وو، پرون شپه افغان لوبغاړي د 200 منډو د پوره کولو په سر په 100 منډو له لوبې آوټ کړل. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له عربي متحده امارات سره د افغان ټیم 4 لوبې نړیوالې ورځنۍ لوبې دي چې د دوبۍ په ICG ډګر کې ترسره کیږي. افغانستان به له عربي متحده اماراتو سره لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ وکړي چې 500 لوبه وګوي. کرکټ بورډ وایي له لوبو وروسته به د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب د 2015 کال نړیوال جام لپاره د افغان ټیم وروستي شامل لوبغاړي اعلان شي. تمه ده د افغانستان د پهلوانۍ ملي لوبغاړي سبا د نړیوال جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د پهلوانۍ د ملي فدراسیون سکرتر جنرال محمد یونس حیران ازادي راډیو ته ویل په دې لوبه کې د افغانستان او لوبغاړي برخه لري چې تمه ده سبا خپل لوبه پیل کړي. د پهلوانۍ په د نړیوال جام کې پر افغانستان سربېره 2 هیوادونو برخه اخیستي چې د ایران د جویبار په ښار کې ترسره کیږي. او د سنوکر د ملي ټیم انتخابي سلیو فائنل لوبي ته رئیس خان او نادر سلطانی لار پیدا کړه. د سنوکر فدراسیون اداري مرستیال غلام مصطفی رسولی ازادي راډیو ته ویل د ملي ټیم انتخابي سلی د کابل او نور ولایتونو د 2 لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې د فائنل لوبي لوبغاړو هر یو 3 لوبي ګټلې دي. خاغلی رسولی وای رئیس خان سینځای او نادر سلطانی به د شنبه پر ورځ فائنل لوبه وکړي. رسولی زیاتوي په دې لوبه کې به 14 تنه ملي ټیم ته انتخاب شي.
افغانستان ولسی جرګه وی لدې ورسته افغان حکومت هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. د دې جرګې رئیس دغه څرګندونه نن د کابینې د معرفي کېدو په اکسل عمل کې وکړي، خو د ملي اولي د حکومت اجرایی مشروعي چې د کابینې پر جوړولو له ولسمشر سره خبري روانې دي. رحمت الله افغان او نور تفصيل.
د حکومت لخوا د نوې کابینې د معرفي کېدو ځنډ د سبب شو چې د افغانستان ولسی جرګه د اوسنی حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ورسته له هغه چې د کابینې ځنډ د وکیلانو له انتقادونو سره مخ شو، په ولسمشر او اجرایی رئیس خاګ وکړ چې قانون باید تر پښو لاندې نه کړي. خاغلی ابراهیمی وویل چې له دې وروسته وسنۍ حکومت قانوني مشروعیت نه لري.
نن ورځ دوه میاشتې پوره کیږي د سرپرستی د خدمت موده ختمه ده. له دې وروسته د اساسي قانون له مخې حکومت هیڅکله هم مشروعیت نه لري.
لنن شپې وروسته حکومت باید په عاجله توګه کابینه له ولسی جرګې نه د اعتماد د رایې اخیستنې لپاره یادې جرګې ته معرفي کړي، تر څو وزیران له پیښو او قضیو سره مسؤولانه چلند وکړي.
ښاغلی ابراهیمی ګواښ وکړ که د کابینې د ژر معرفي کېدو په هکله د دوی غوښتنو ته پام ونه شي، پټه خوله به کیننی او له ځنډ پرته به د واکمنانو پر وړاندې قانوني غږ پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د کار په لومړیو ورځو کې ویلي و چې د 45 ورځو په اوږدو کې به نوې کابینه معرفي کړي او په یاد کابینه کې به تخصص، اهلیت او اړتیا په پام کې ونیسي. د ولسمشر لوادی او د ملي وحدت حکومت له جوړښت دا د 2 میاشتې اوړي، خو د نوې کابینې د تشکیل په اړه خبرې نه اورېدل کېږي. په راپورونو کې ویل سوي چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د واک د ویش پر سر اختلافات او کابینې ته د وړ او لایقو کسانو معرفي کېدل د دې کابینې د ځنډ لامل شوی. که څه هم د افغانستان حکومت وایي کابینه کې د متخصصو ژمنو او وړ کسانو معرفي کېدنه وخت ته اړتیا لري، خو د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د کابینې پر سر اختلافات پر ځای دي او د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ 50% کې د واک ویش عملي کېدل امکان نه لري. خو د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې د تشکیل په اړه یې له ولسمشر سره خبرې پیل کړې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې امکان لري په حکومت کې ځینې کسان د دې خبرو په اړه معلومات ونه لري.
اتفاقا ما تنها با رئیس جمهور
دیدم. زه یوازې په دې اړه له ولسمشر سره خبرې کوم. که چیرې خلک بې خبره وي زه څوک نه ملامتوم. خو د حکومت او د نوې کابینې د تشکیل په اړه به زما خبرې یوازې له ولسمشر سره وي. کېدای سي ډېر کسان په دې اړه معلومات ونه لري.
د حقوقي چارو کارپوهان وایي له قانون سره سم وزیران باید له 2 میاشتو سرپرستی وروسته په خپلو څوکیو کار ونه کړي. یو شمېر خلک هم انتقادونه کوي چې سرپرست وزیران خپل کارونه په ښه توګه سرته نه رسوي او د هیواد په بېلابېلو برخو کې د نامنیو زیاتېدل په ټاکلي وخت د کابینې د غړیو په نه معرفي کېدو پورې تړلې خبر بولي.
د هلمند امنیه قومندان د محلي پولیسو د تقوی غوښتنه وکړه، خو محلي پولیس له ځینو ستونزو شکایتونه لري. الیاس دی او نور تفصیل.
د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال جمعګل همت غوښتنه کوي چې په هلمند کې میشتو محلي پولیسو ته پراخه تشکیل، وسایل او مهمات ورکول سي. همت وایي محلي پولیس د ملي اردو او ملي پولیسو سره اوږه په اوږه دنه ترسره کوي، خو وسایل او امتیازات یې له هغوی کم دي.
د کماندو د اردو د ملي او زموږ د خاص قطعات وظیفه هم د اوس دوی اجرا کوي. درون طرفات په دهلمند کې دښمن ته معالي پولیسو وارد کړي. باید توجه ورته وسي په مهماتو، په ښه اسلحه، د اکمال او تجهیز سي، د دې ترڅنګ د یاشي مشکلې باید حل سي.
ویل کېږي په هلمند کې شاوخوا 900 محلي پولیسو دنده ترسره کوي. د محلي پولیسو ځینې سرچینې وایي له کومې ورځې چې یې محلي پولیسو کې دنده اخیستې ده، له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي او هغه امتیازات چې له عادي ژوند پر مهال ورسېدل اوس نه ترلاسه کوي. د محلي پولیسو یو قومندان وایي سره له دې چې تشکیل یې کم دی، خو په خپل چوکاټ کې 2 د ملي او 2 هم د محلي پولیسو پوستې ساتي. په دې ځای کې یو بل محلي پولیس شکایت کوي چې د قومندان لخوا یې په ناحقه غیر حاضر شوی دی او معاش او یاشه هم پرې درېدلې ده. د هلمند په اکثر ولسوالیو کې د محلي پولیسو تشکیل رامنځته شوی دی چې د چارواکو په خبرو پر امنیت یې هم مثبت تاثیر کړی دی. د محلي پولیسو ځینې قومندانان وایي که چیرې د دوی سره د وسلو او نورو اضافي امتیازاتو مرسته ونه سي ډېر به یې دندې پرېږدي، چې د کتونکو په باور دا به د هغو وسلوالو نور هم مورال قوي کړي چې اوس په سیمه کې د محلي پولیسو د موجودیت له امله کلي ته نسي تللی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یوسف له کابله په خپل اس ام اس کې لیکلي، په سارک سازمان کې د افغانستان په اړه ژمنې باید عملي شي. موږ تشو ژمنو ته اړتیا نه لرو. سردروګي له کندهاره. نوروزګان له کندهار ته راغلی یو. دلته مو کوچنیان په ښوونځیو کې نه نیسي او ځوانان مو بیکاره دي. خلقداد له زابله، د افغانستان ولسمشر باید نوې کابینه ژر جوړه کړي. عبدالقیوم له هلمنده، ولسمشر اشرف غنی هیله کوي چې په افغانستان کې د نورو د لاسوهنو مخه ونیسي. او محمد صادق لیکلي، د طالبانو له مشرتابه هیله کوي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دا افغانستان د سوداګری وزارت وایي چې پاکستان د خپل سوداګری په سیستم کې یا ویبا کې افغان سوداګرو ته هم پیژند کارتونه یا آی ډی ګانې ورکړي دي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي له دې سره به هغو افغان سوداګرو ته چې خپل مالونه له پاکستان افغانستان ته واردوي اسانتیاوې برابرې سي. رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا څه ډول سیستم دی.
ویباک د پاکستان د ګمرکاتو سیستم دی چې په هغه کې هر تاجر چې واردات لري پاکستان ته یا د پاکستان د لارې نه ترانزیت راځي هلته راجستر کی. دغه سیستم د حکومت د پاکستان تر دې اواخرو پورې زیاتره کارونه مینوال وو، یعنې د قلم او د کتابچې په هغه کې اوس سیستم جوړ کړی دی. په دې کې باید هغه افغانان چې د پاکستان د لارې نه مال ترانزیت راوړي باید مخکې نه رجسټر وشي. د دې رجسټریشن دپاره حکومت د پاکستان وزارت تجارت ته صلاحیت ورکړی دی چې هر تاجر چې د پاکستان د لارې نه ترانزیت کوي هغه باید خپل یوزر نیم او آی ډی ولري، او هر وخت چې کله واردات لري هماغه یوزر نیم او آی ډی نه به استفاده کوي او خپل چې شی چې راوړي هغه به عمل ته رجسټر کوي چې حکومت د پاکستان به اسانتیا شي زموږ سوداګرو ته. موږ تقریبا دا څو میاشتې کېږي چې دغه کار هم شروع کړی دی. دا یو اسانتیا ده د سوداګرو دپاره چې مخکې د مخکې نه یې ټول هغه ګمرکي تای مراحل خلاصېږي هم د کمپیوټر او د سیستم د لارې نه.
یعنی څومره ګټه لري د افغانستان د سوداګرو لپاره؟ سهولتونه یې څه دي او امتیازات یې ورته څه دي؟
د افغانستان سوداګرو ته یو ګټه دا ده چې هغه ګمرکي تای مراحل ورته اسانه کېږي. نور دوی ضرورت نه لري چې هلته په خپله ګمرکاتو کې خلکو پسې وګرځي چې دوی ته هغه د دوی مال رجسټر کړي او د هغې د لارې نه تاجر خپله کولی شي یا د تاجر کمیشن کار کولی شي چې دغه کارونه خلاص کړي. په عین وخت کې حکومت د افغانستان ته ګټه دا ده چې مخکې به ترانزیت په نوم باندې افغانستان ته چې مال راتلل په پاکستان کې پاتې کېدل چې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو کموالي سبب ګرځېده. اوس په دغه سیستم باندې دوی نشي کولای چې مال په داخل د پاکستان کې پاتې کړي، هغه به راځي افغانستان ته، ځکه دغه سیستم کې هر څه ریکارډ کیږي. او درېیمه مسله دا ده چې د سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابر. سوداګر کولای شي چې په ناس په کابل کې اوسي دغه سیستم نه په استفاده خپل مال هر چا ته رجسټر کړي او د هماغې په اساس باندې د کمیشن کار ټول مال تای مراحل کی. او همدا علت دی چې کله دغه سیستم عملی شو مخکې به زموږ د هاوس هر سوداګر نه هلته دوی جواز غوښته چې جواز هم باید موږ کونسلګرۍ ټاپه کې کونسلګرۍ نه وروسته وه آتشه تجارتي او د هغې نه وروسته د دوی وزارت خارجه چې یو اوږده پروسه وه هغه هم د مینځه لاړه. اوس نه جواز غواړي، هېڅ شیان نه غواړي، صرف دغه یوزر نیم او آی ډي به لري چې دې په اساس دوی کولی شي چې خپل مالونه په کراچۍ کې تای مراحل کړي.
تاسو د معلوماتو له مخې د افغانستان د ګمرکو لپاره څومره ګټور ده دغه کار؟
ګمرکاتو دپاره څو عمده ګټې دي. اول ګټه یې دا ده چې د ګمرکونو هغه عواید چې کمېدل د غیر رسمي تجارت د وجې نه هغه عواید اوس بیرته پوره کېږي چې هغه مال کراچۍ ته راځي افغانستان ته بررسېږي. یو دویمه مسله دا ده چې هغه معلومات چې زموږ په کاري ځینې وخت کې چې زموږ د تجارتي ارقام وچ په دې اواخرو کې زیاتره بحث په دې باندې و چې تجارتي ارقام سره تفاوت لري، یو کس یو وي بل بل وي، په هغه کې موږ تقریبا هغه حقیقي ارقامو ته نږدې کېږو چې دقیق معلومات په لاس راوړو. او درېیم بحث دا ده چې موږ ته مستقیم معلومیږي چې کوم توکي چې د کراچۍ بندر ته رارسېږي هماغه توکي افغانستان ته رارسېږي که نه رارسېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ په کمپیوټري سیستم کې د افغان سوداګرو لپاره د سهولتونو پر برابرولو خبرې کولې. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او مخکښ شزې خوترغه مخکې یو رپورټ لرو. نن په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین پر کارکونکو حمله شوې چې د درو شزو په شمول څلور تنه پکې وژل شوي او درې شزې ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې سږ کال د پولیو دولس پېښې ثبت شوي. تفصیل د برکوال میخیل په رپورټ کې.
پولیس چارواکي وایي د پولیو په ضد د واکسینیشن ډله په یو سوزکي موټر کې د کوټې ښار خواته را روانه وه چې پر موټر سایکل سپاره دوه کسان ورته درېدلې. په موټر کې پر ناستو ټولو ښځینه کارکونکو یې ناببره ډزې کړې او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې دوه ښځینه روغتیايي کارکونکي ځای په ځای وژل شوي دي او یوې ښځینه او بل نارینه کارکونکي د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نن په کوټه کې د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د ځانګړي کمپاین وروستۍ ورځ وه، خو په دې وروستۍ ورځ د واکسینیشن پر کارکونکو برید وسو. په حمله کې وژل شوي او ټپیان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته راوړل شول. یوه ټپي مېرمن وایي نور امنیتي کسان ورسره نه وو، یوازې یو پولیس ورسره و، خو د حملې په وخت هغه هم مرستې ته رانغی او موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. یو موټر سایکل راغی، زموږ موټر یې ودراوه، دوه تنه وو، یو پر موټر سایکل ناست و، هغه بل پر موږ ډزې پیل کړې. زه مخته ناست وم، لومړی پر ما ډزې وکړې، بیا شاته ورغی، پر ټولو ښځو یې ډزې وکړې. یو پولیس لری ولاړ و هغه هم رانغی موږ هر چا ته نارې وهلې خو څوک هم رانغی یو بل موټر سایکل وال راغی زموږ موټر یې روغتون ته راورساوه موږ نه شدی وو او یو موټر چلوونکی وو په بلوچستان کې د 2013 میلادي کال له پایله د روان کال تر جولای پورې د پولیو هیڅ یوه پیښه نه وه ثبت شوې او د بلوچستان د روغتیا وزارت ادعا کوله چې دغه ایالت نور د ګزرن له زیانمنې ناروغۍ پاک سو خو د جولای په میاشت کې چې په کلا عبدالله خان سیمه کې د یوه ماشوم په بدن کې پولیو وایرس کشف شول تر هغه وروسته یو په بل پسې په کوټه کلا عبدالله او ژوب سیمو کې تر اوسه پورې 12 پیښې ثبت شوې دي د واکسینیشن ډلې تر دې پیښې وروسته ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کار ځنډولی او پړی پر حکومت راچوي د دې ډلې مشر حافظ عبدالحلیم وایي د بلوچستان روغتیا وزارت وایي په هغو سیمو کې چې د پولیو په ضد تبلیغات شوي اکثر مور او پلار خپلو اولادونو ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو انکار کوي خو دا هم ویل کېږي چې د پولیو د واکسینیشن ډلې کارکوونکي د احتمالي خطر له امله دا کمپاین په بریالیتوب نه ترسره کوي او هغه ماشومان چې د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ور نه کړل سي ګزڼې ووهي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 څپه اوري. د دې اونۍ خبرونه د ژوند کول حق ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څانګې د مرستیالي مریم زرمتی سره بحث کوو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایز موږ ملتیا وکړی. میرمن زرمتی، که تاسو د حق حیات او یا د ژوند کولو د حق په اړه معلومات راکړئ چې حق حیات او یا د ژوند کولو حق څه ته وایي او د افغانستان اساسي قانون په درویشته ماده کې د ژوند کولو د حق په اړه څه ویل شوي دي.
ژوند یا د حیات حق عبارت دی هغه حق او حقوق له جملې نه ده سي خدای تعالی انسانانو ته ورکړي دي او هیڅوک هم نشي کولی سي بل څوک د دې حق نه محروم کړي. اساسي قانون درویشته ماده په دې باره کې وایي سي د حیات حق الهي مهیب ده یا توفه ده سي او یو طبیعي حق ده او هر انسان د دې حق مجوز لري یا جواز لري او هیڅوک نسي کولی سي د قانون د مجوز نه بغیر دا حق سلب کړي یا له بینه یوسي. نو د دې لپاره د انسان کرامت له تعرض نه مسون ده، یعنی هیڅوک نسي کولی سي په هغه باندې تعرض وکړي او دولت مکلف ګڼلی ده دې ته سي د انسانانو د ژوندانه او د ازادي او د انسان د کرامت د حق درناوی وکړي او د هغه ملاتړ وکړي. بر له دې سم اساسي قانون د موضوع ته اشاره کړې ده. بین‌المللي میثاقونو او کنوانسیونونو هم په دې برخه کې اشاره لري. سي لغه جملې نه شپږمه ماده د بین‌المللي میثاق د مدني او سیاسي حقوقو جملې نه هغه وایي سي د حیات هغه عالي ترین او بهترین حق ده سي انسانانو ته ورکړل سوی ده او هیڅ ډول تخطي پیغه کې جواز نه لري. په همدې اساس باندې د درویشتمه ماده د جهاني حقوقو کې هم راغلی دي سي هیڅوک نسي کولی سي د یو چا یا د یو انسان حق بدون د قانوني مجوز نه تنه واخلي، که هغه په عمدي قتل باندې وي، که هغه په نورو جرمي اعمالو کې وي، او یا هم په خپل سر جنګونو او یا هم په نورو تاوتریخوالي کې وي. یعنی هیڅوک د دې حق نه لري سي د انسان نه دغه د حیات حق سلب کړي.
د افغانستان په نافذه قوانینو او په دې برخه کې په نړیوالو اسنادو کې د حق حیات یا ژوند کولو د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د افغانستان قوانین د افغانستان دولت دې ته مکلف کړی ده سي افغانستان دولت مکلف ده دې ته چې د انسانانو دي یا د وګړو دي ژوندانه د حق د ساتلو یا د تحفظ او د ملاتړ حمایه یې غته ورلغړی کړی ده او دای مسول ګڼلای ته. بر علاوه دغه دای پکې تصریح کړی دي چې هیڅوک حق نه لري چې بدون د قانوني مجوز نه د انسانانو حق دیغه نه واخلي، ځکه دا دیغه ولسکونو حقونو له جملې نه ده چې انسانان نسی کولای په خپل سر باندې دا حق سلب کړي او یا یې هم له بینه یوسي. په همدې هکله باندې جهاني میثاقونه، کنوانسیونونه او نور مایدات صراحت لري، لکه په هغه کې چې موږ مخکې وویل چې کنوانسیون د میثاق بین المللي دی، مدني او سیاسي حقوقو شپږمه ماده کې ویلي دي چې د رعایت حق عالي ترین حق دی او هیڅوک نسي کولای چې د دې په وړاندې کومه تخطي ترسره کړي. په زمن کې شپږ درېمه ماده د اعلامیې د حقوق بشر په هغه کې وایي چې هیڅوک نسي کولای چې بدون د کوم قانوني مجوز نه دا حق له بینه یوسي، او یا انسان د حیات حق تر پښو لاندې کړي. دا هغه موضوعات دي چې په جهاني موادو کې یا په بین المللي حقوقو په موادو کې دته صراحت ورکړل شوی دی او په دې باندې بحثونه شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
په باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مرمن زرمتی په کوم حالات او یا په څه شکل سره حق حیات او یا د ژوند کول حق نقصیږي؟
په انساني ټولنه کې کله چې انسانان ژوند کوي طبيعي خبر دوسه هغه حقوق چې انسانانو تور کړ سوی دي په بیل بیل ساحو کې تر پښو لاندې کېږي. دغه جمله نه هم یو دی حیات حق ده. په تیر به په وختونو کې چې په ټولنه کې یا په یو وخت کې جنگ شتون ولري یا هم جګړه روانه وي یا غیر عادلانه محاکم تر سره کېږي یا هم محاکم اصول نه تر سره کیږي یا په اصول ډول باندې محاکمه نه تر سره کیږي یا هم په ځینو اوقاتو کې آته پیغو صورتو کې چې اشتباه واقع کیږي کېدای شي سړي انسانانو حق تر پښو لاندې شي. ولې محاکم یا قضایي قوه په دې باندې ډیر زیات تاکید کوي چې آته پیغو حالاتو کې چې یو انسان ته د اعدام سزا اورول کیږي دغه د محاکمه باید درېګونی محاکمې ته کې او وروسته هم دې رئیس جمهور توشه ته ورسیږي. د دې لپاره چې په دې کې ډیر زیات غور وسی، ځکه دا دیغه جزاء له جملې نه ده چې چیرته دا مسله تر سره شي نو بیرته جبران یې ناممکن ده. یعنی نسی کېدل چې یو انسان اعدام باندې محکوم شي او مجازات تطبیق شي، بیا ناممکن ده چې هغه انسان دوباره بیرته راوګرځي. خو په اکثر اوقاتو کې په غټولنه کې لکه په افغانستان په ټولنه کې موږ تاسو شاهدان یو په جګړو کې نه پیلي خو به چې په دې جګړه کې هیڅ اصلا رول نه لري. مرګونه تر سره کیږي، بر علاوه مرګونه پیغه وخت تر سره کیږي، عملیات موجود وي. پیغه عملیاتو کې کېدای شي چې جګړه مارو له خوا وي، هم د دولت استازو له خوا یا نظامی قوا له خوا عام وګړي د مازلي سره مخامخ شي او د ټولنې وګړي له بین اولر شي. او دا تقریبا غلط ده چې یو انسان بدون د کوم جرم او بدون د مجازاتونه په دې جزا محکومی کې او د خپل حیات حق له لاسه ورکوي. خو په ځینې اوقاتو کې موږ تاسو په افغانستان کې دي هم شاهدان یو چې ښځې او مېرمنې بېلو دي چې د دود په اساس باندې هم اکثرا له دې ستونزې سره مخامخ کېږي. مثلا سارایي محاکم دي، سلته د خلکو د ژوند حق د نسل بیږي، او یا هم ښکېل جګړه ییز حالتونه دي سپېل کې کورنۍ او ماشومان په تېر بیا ښځې او ماشومان د خپل حیات حق نه محرومیږي. نو په انساني ټولنه کې موږ تاسو ته د موضوع ډیر مثالونه لرو چې د انسانانو حق او حقوق او دغه جمله نه د حیات حق تر پښو لاندې کیږي، او بدبختانه خلک له دې ستونزې سره مخامخ کیږي چې هغه محب الهي چې خدای پاک دوی ته ورکړی ده دغه نه محرومیږي او خپل ځون له لاسه ورکوي.
مننه مېرمن زرمتی کور مودان. درنو اوریدونکو، تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر پای واوریدله. تر بلې خپرونې مالا ملسه.
مخکخې خزي
ا
احمد شیباری مهرکلای مکوم په خبرونه کې قهرمانه کاکړ را سره ده. د نن سبا د نړۍ په یو مشهور پوهنتون د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې ډاکټر اخلي. قهرمانه کاکړ هغه څوک ده چې د کندهار او هلمند په څیر ولایتونو کې په ولایتي شوراګانو کې د سولې د بهیر په ارتباط د ښځو لپاره د څوکیو حق ترلاسه کړ. قهرمانه کاکړ هغه څوک ده چې د افغان میرمنو لپاره د یو لړ تجارتي شرکتونو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. په سیاسي او اقتصادي برخو کې قهرمان کاکړ څرنګه توانېدلې ده چې په تېرې یوې لسیزې کې د هلمند او کندهار په څیر په نامه سیمو کې د ښځو حقوق ترلاسه کړي؟ له دې به واورو.
امانانه شیبر صاحب، ما د سولي پالي شورا کې د ښځو حقونو د مشاور په حیث کار کوي او هلته مې د ډیرو لوی مخورو خلکو چې په دې شورا کې شمولیت درلود د هغوی سره کار وکړي ترڅو په ولایتي شوراګانو کې سیټونه ترلاسه کړو. د دې یو برخه په کندهار او هلمند غوندې ناامنه سیمو کې چیرې چې ښځې په داسې سیاسي کارو کې ډېر کم ونډه اخلي یا هغوی ته داسې چانسونه ډېر کم برابرېږي ستونزمن کار و.
قهرمانې کاکړ، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ښځو د حقونو اخیستل ستونزمن و. کله چې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته دا وایسي چې ستونزې مو په څه کې دي؟
امبلې دا ستونزې دا نه چې فقط په دغه ولایت کې د شوزو راوستل و داسې پروسه ته و، بلکې د سولې پالي شورا کې هم داسې کسان و چې هغوی نه غوښتل، نه پوهېږم چې دلیلونه یې څه و چې شوزو د ولایت په سطحه و دغه پروسه سره شامل شي. نو دا کسانو سره دې نشته کار کول او دوی ته دغه باور ورکول چې تر څو ښځې په دې پروژه کې شاملې نه وي د ولایاتو پر سطحه، خصوصا په نام نه سیمو کې دغه پروسه لسی کامیابېدلی. او نه یوازې دا چې د ستونزې په د سولې پالي شورا کې وي، بلکې د ولایاتو پر سطحه والیانو نه غوښتل یا قومي او دیني مشرانو د دې خبرې ډېر سخت مخالفت وکړي چې ښځې دې په دې شورا کې وي. نو د دې کار یو غشتي د داس خلکو سره خبرې کول او بیرته تر یو حده یو فشار راوړل د څو شیزو کرایسي چې په تاغه پروسه کې او ولایتي شوراګانو کې سیټونه ولري او ونډه واخلي.
کومه وسیله وه سه تاسو وتوانېدی سه په متنافذو خلکو باندې فشار وارد کړي څو هغوی دې ته غاړه کېږدي سي افغان میرمن او ښځو ته د سولې پالي شورا کې حق ورکړي؟
په دې کې مختلف ټکنیکو څخه موږ کار وخت دی. یو خدای چې دغه اشخاص سره خبرې کول او دې ته دغه قناعت ورکول چې ښځې په دې پروسه کې د دې پروسه نه ناکامي نه بلکې د کامیابی لپاره یو ښه ټکی ګرځېدای شي د ښځو شمولیت، او بل دا چې مدني ټولنو کې سره کار وکړي ترڅو د مدني ټولنو له طرفه فشار راوړي په داسې متنفذو خلکو باندې. دا مختلف ټکنیکونه و چې یو څه وخت یې اخیستی او د دې سره ډېر صبر او حوصله په کار ورته چې بلاخره په دې وتوانېدلو کامیاب شول چې په پیسې کې په دغه پروسه کې ونډه واخلي.
که چیرته راشو ستاسو تجارتي هڅو ته، تاسو په افغانستان کې مرسته کړې ده د یو شمېر شرکتونو په جوړېدو کې، دا څه ډول مرسته ده؟
بلې، دغه زما دغه کار تاریخ اصلا د پاکستان څخه شروع کیږي چې د چموز د مهاجر په کمپو کې د دې سره مرسته کول ترڅو ښځې او نارینه د اقتصادي ستونزو څخه ووځي او په خپلو پښو ودرېږي. نو همدارنګه په افغانستان کې هم موږ دغه کار ته ادامه ورکړه او په افغانستان کې تر ټولو کامیاب پروجکټ چې و هغه دا و چې د ښځو سره داسې ښځې یا نجونې چې هغه اساسي سواد ولري لکه مکتب تر یو حده ویلی، هغوی ته کمپیوټري زده کړې ورکول او بیا د سوشل میډیا څخه کار اخیستل دوی ته ورزده کول ترڅو دوی وکړای سي چې نورو بزنس یا تجارتي ګروپونه سره کار وکړي او نه صرف دا چې د خپل بزنس په آی ټی یا سوشل میډیا وچلوي، بلکې د نورو ګروپونو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی وکړای شي چې د هېواد څخه بهر خپل تجارتي مالونه وصل کړي.
دغه هڅې چې تاسو کولې له خلکو سره مو مرستې کولې، د دې لګښت تاسو له کومه کوو؟
د دې لګښت موږ د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه اخیستی او نه هغه لګښت چې موږ د نړیوالو ادارو څخه اخیستی هغه ډېر کم و او صرف فقط د یو د اساس جوړولو لپاره وغه د وندار مرسته نه وي او رسته لګښت بیا د غروپونو چې کله موږ جوړ کړ د خپل لرس د یو څه پیسې یو ځای نیولې او د هغه پیسو څخه کار اخیستی او بیا د کوچنیو کوچنیو پروجکټونو باندې کار کوي تر څو چې خپل هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي نه صرف هغه پیسې ترلاسه کړي بلکې ګټه مور باندې وکړي او بیا داسې هغه پیسې بیا په کار اچول او ځښتیا ورکول خپل کار ته.
قهرمان ککړ تاسو خپل په لوړو زده کړو بوخت یاست څه فکر کوئ کله چې مول وړ زده کړې بشپړې کړې له هغه وروسته تاسو د افغانستان له شوزو میرمنو سره په کوم ډګر کې مرسته کولای شئ او څه نیت لري؟
زه فعلا په اجتماعي علوم کې د ډاکټر خپلولو هڅه کوم. زه غواړم چې کله نیزه ډاکټر ترلاسه کړم د افغانستان کې په تعلیمي، اقتصادي او سیاسي برخو کې د شوزو سره مرسته وکړم. په تعلیمي برخو کې داسې چې غواړم د لوړ زده کړو ادارې یا پوهنتونونه نو هو سره مرسته وکړم، تدریس ورته وکړم او په څنګ کې بازه داسې پالیسیانې او پلانو باندې کار وکړم تر څو دغه ادارې مخته لاړ شي. او په اقتصادي برخو کې هم غواړم د ښځو سره خاصه توګه کار وکړم تر څو دوی د کلو په سطحه یا د کوچنیو کوچنیو ښارو په سطحه چې اقتصادي ستونزې ډېرې دي. او په سیاسي برخه کې هم غواړم چې تر یو حده رول ولوبوم تر څو داسې پالیسیګانې چې هغه د ښځو او نارینه وو لپاره فایده مند وي په افغانستان کې د هغوی باندې داسې پالیسیګانو یا ادارو سره کار وکړم تر څو داسې دا پالیسیانې دوی لپاره ګټورې ثابت شي.
قهرمان کاکړ مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.